द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو د جیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکر
نن د سیشن بیوګرس کال 2018 د جون د میاشتې د 11 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د محل د شپې لس افغانستان کې نه هني میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې تاسو هر کله وایو لومړی هم تاسو هم راګرځو د دې خبرونو خلاصه ده
د امریکا لوی څارنوال جف سیشن به نن د سېنات و استخباراتي کمیټې ته وړاندې کیږي او د صدر ډونلډ ترامپ د انتخابي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه به سپیناوی کوي
اخو د افغانستان پولی ته نږدې د اورګزوی قبایلی سیمې هانګو کې تیر شپه په یو کور باندې د ډرون یا هوایی په حمله کې د حقانی ترهګری ډلې یو قومندان وژل شوی دی
او د بشری حقوقو نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي په تور یو کاسته د مرګ سزا او رول خطرناک ګام دی
ګرانو خطرمنو اوریدونکو او لیدونکو په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره اوسئ نو خبرمن اوریدونکو د جیو راجو خبری خبرونه پایل شوې ده تاسو ته یو ځل بیا په دې خبرونه کې هرکلی وایو لومړی راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د امریکا لوی څارنواله جف سیشنز به نن د سینټ استخباراتي کمیټې ته وړاندې کیږي او د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخابي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه به خپل سپیناوی هم ورکوي په دې هکله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې
لوی څارنوال جف سیشن چې په خپله هم تر شلو کلونو پورې سینیټر و له هغه وروسته په خپله خوښه د استخباراتو کمیټې ته د وړاندې کېدو وویل کله چې د فدرالي استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی تیره اونۍ سینیټرانو ته په اشاره وویل چې د روسیې د پلټنو څخه د جف سیشن د لرې کېدو تر شا نور ډېر څه دي
for a variety of reasons
جیمز کومی وای هغه ډیر نږدې وو او حتمان د ډیرو علتونو له امله ځان بچ کول غواړي موږ په حقیقتونو خبر وو او زه دلته په خلاص مجلس کې له روسیې سره تړلې ستونزمنو پلټنو کې د هغه د مسلسل شکیلتیا په اړه خبرې نسم کولای جف سیشن د مارچ په میاشت کې د روسي پلټنو له سارنې څخه پر شا سو کله چې دا په ډاګه سو هغه په واشنگټن کې له روسي سفیر سره د صدارتي کمپاین په وخت یو شمیر ملاقاتونه کړي وو د استخباراتو کمیټې ته د هغه لوړند کې دوه څخه د صدر ترامپ د ملګرو او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه یو شمیر پوښتنې به وسی او دا پوښتنې به هم کیږي چې کله جیمز کومی د اف بی آی د مشر په توګه د روسي مداخله پلټنې کولې نو د هغه په لری کولو کې د سیشن څه رول وو یو سینیټر کریس وان هولن وایس اف امریکا ته ویلي د پارلمان غړي به په دې هم ځان خبرول غواړي چې د تحقیقاتو د درولو لپاره خو څه هڅه نه وسوي
Every American should be troubled by the fact that the president crossed that line
وان هولن وای هر امریکایي به په دې حقیقت ناخواله سي چې صدر د روانو پلټونو په اړه تجاوز کړی د سپینې ماڼۍ پرېس سیکرټري شان سپایسر د دوشنبه پر ورځ یوازې دومره وویل چې صدر د جف سیشن د وړاندې کېدو په اړه خبر دی او غواړي چې د روسیې پلټنې پای ته ورسیږي کوم چې ډېر خنډ دی
last week in the Rose Garden that he believes that the sooner we can get this addressed and dealt with that there's been no collusion
شان سپایسر وای صدر تیر اونۍ په ګلاب باغچه کې ډېر واضح وویل چې موږ به ډېر زر دغه ستونزه هوارکو او دا چې هیڅ اړیکی نه وي هغه غواړي چې څومره زر امکان ولري د دې تحقیقات وسی او تمام سي چې هغه د امریکایي وګړو لپاره کار وکړي صدر ترامپ په ټویټر ویلو جیمز کومی ناسم بیان ورکړی او دروغ ویلی هغه به خبرې اعلان ته ویلي چې د سوګند لمخې هغه د تسل په سل چمتو دي چې د کومی سره د شخصي مجلس د خبرو په اړه سپیناوی وکړي
We'll be right back.
رانو قدر منو ریدونکو لیدونکو د دی وراجو ټلویزیون خبری خبرونه د محل دوام لري. تاسو د محل په ژوندۍ بڼه زموږ خبرونه د فیسبوک د لارې هم کتلی شئ او خپل پیغامونه هم را لګلی شئ. تاسو کوم روستۍ راغلی ویډیوی راپورونه چې دی هغه هم کولی شئ چې د فیسبوک د پاڼې د لارې او همداشان د دیو د ویب پاڼې د لارې وګوري او هلته به تازه وروستۍ خبرونه چې راغلي دي هغه به هم تاسو ولې شي چې اول ولې د دې ترڅنګ نن ستاسو لپاره بیلابیل راپورونه د سیمې په اړه لرو. همداشان نړیوال راپورونه لرو د افغانستان په اړه هم چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
بالکل د خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو، لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل د امریکا لوی څارنوال جف سیشن به نن د امریکایي سینټ د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کیږي او د صدر ډونالډ ترامپ د انتخابي کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه به رښتینوالی کوي. په دې اړه باندې څېړنه اخلو زموږ له همکار پیروز برشا صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسې پیروز برشا صاحب، په خیر علی.
په خیر
مننه. تر ټولو مخه که هم دارت هو پیر صاحب چې جف سیشن چې نن ټاکل شوی ده د امریکا په وخت ماسپښین به د سینټ د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کیږي، څه ګمان کوئ د جیمز کومی چې څنګه سپیناوی کړی دی یا بیان ور کړی دی هم په دې حواله سره د ده څخه به څومره بیلې پوښتنې وي؟
نو دغه څه ودا د چدنه و پښتنې ډېرې کیږي، خوده یو کار نن کړای دا د مخشه اول لکه کلوز ډور و بند دروازې تر چټه دا غو خو اوس د پبلک کړای دا نو ټول خلک به ویني، ټول امریکا به ویني، مشتا صبح هلې دایسو او موږ به وینو چې دای څه وای. خو دا د جف سیشن چې کوم گواہی دا یا کوم د خبرې دی په دا هم مهمه دي چې دا یو کابینټ کابینه یو اهم رکن دا او جیمز کومی خو چې اف بی آی مشر و خو هغه اوس ریټایر و او هغه لری کړای و او هغه سیاسي بیک گراوند د هیلری کلینټن چې کوم ایمیلونه و په هغه سره ه لکه دواړو طرف نه د باندې سوالونه کېدل. خو بیا ه کوم جف سیشن دا ډیر مهم وی ولې چې یو خو په د باندې جیمز کومی ه تورن لګولې دی ورسره ورسره چې کوم ډیموکراتیک پارټي دا غوی ډیر زیات تورونه پی لګوي او نن ما په خیال دنه به ډیر زیاتې پښتنه کیږي ولې چې یو خدا صدر ترامپ ته ډیر نږدې ده او بل د چې کوم داسې ویلې کیږي چې د ځینو شي داسې درواغ ویلي او حقیقت نه ویلا چې د کوم میټینګ زو د روسی سفیر سره. نو دا به ډیره مهمه وینن د چې کوم گواہی ده.
پیرز برشا صاحب، څنګه هم دغه رنګ اورونی روان دي ل جیمز کومی ورسته اوس جف سیشن، څه ګمان کوي چې دغه اورونی به څه نتیجه ورکړي؟
نو دا به موږ دې انتظار کوو. خدا دا چې یو قسم هغه چې کوم یو قانوني کیس دا صدر ترامپ په خلاف هغه جوړی شي لګیا دا هغه شي قوت را روان ده، هغه شي تیزی را روان ده او چې څومره همداسې هغه کیږي داسې بیانونه کیږي یو قسم دا شخص ده. خو دا به موږ ګورو چې دا په خپله څه وایي. صدر ترامپ هم ویلي دی چې دا به هم الفیه بیان ورکوي او دغه نه علاوه اوس دا سیشن چې کوم نن دا غا دا په دغه شه به ډیر مهمه ده او دا څه وایي او دا کوم خبرو تردید کوي کوم خبرو تایید کوي او مشته پته ولګ چې څومره حد پورې روس مداخلت په دغه الیکشن سي او آیا دا مداخلت صدر ترامپ پارټي ته ګټه ورکړه که وری نکړه. نو دا سوالونه به ټول ښکاره کیږي. خو وخت سره ور سره ما خیال دا ده چې دا یو قانوني کیس د په خلاف جوړیږي لګیا ده او دا سختیږي او د حکومت حساس کیږي لګیا ده. نو کېدای شي دنه به یو شاوز خو موږ به انتظار کوو چې سیشن نن څه وایي او دغه علاوه صدر ترامپ حلفیه بیان شي څه وایي.
په خپل څنګه چې هم له تاسو د صدر ترامپ خبره وکړه هغه په وروستیو کې ویلي دي چې د څه ډول سوګند اخیستې تر هغه لاندې دی هم سل په سل ودې ته آماده دی چې د دغه اړیکو په اړه خپل رښتینولۍ ایوال بیان ورکي او دا ردونه هم کړی ده چې هیڅ دارنګ اړیکې نه وي او جیمز کومی چې کوم بیان ورکړی دی د ویلي دي چې هغه بالکل سره دروغ ویلي.
بالکل. نو دا اوس یو بل سره الزام تراشی ده او ما وې جیمز کومی خب کیس اول ډیر مضبوط و خو اوس چونکه دا لري کړای ده نو کېدای شي د ذاتی یو داسې هغه پک شرای سي. خو جیمز کومی باندې پخپله هدا ستورونه لګیدلې دي او پغه باندې دا خبرې کړې دي چې د شیونه لیک کړې دي میډیا ته او د نه علاوه د هیلری کلینټن چې کوم کیسونو ډیموکراتس هم دومره خوشحال نه دي ورنه او هغه هم شوه چې دا د لری کړې شي او دا د ځواب کار قابل نه ده خو اوس دا خبره راغله حلفیه بیانونه ته او یو بل باندې تور لګونه ته نو دا به اوس قانوني کیس وي چې جف سیشن څه وایي صدر ټرمپ څه وایي دا ټول کیسونه به راغونډېږي او موږ به ګورو چې ډیموکراتیک چې کومه پارټي ده هغه څومره پورې دا کیس د کیس پسې دوی پریوزي او دا کیس فالو کوي نو اکثره به بیا موږ ته نتیجې پته لګي.
ډېره مننه پیرزو بشا او کورودان.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ڈی و رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی س وینس قدر منوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې او سیمه ایز راپور ولوري ته زوچې د پاکستان امنیتی چارواکو د خیبر پختونخوا په هانګو کې تیر شپه په یو کور باندې چې د ډرون برید شو و وې د چټهال ته د حقانی تر هغه دی یو مهم قومندان وژل شوې دی او د مامورینو په وینا چې دا برید د سپینټل په سیمه کې شوې ده او دا سیمه د اورګزی ایجنسی ته څیرمه پرته ده. نور تفصیل یې تاسو ته عدنان بیټنی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د شپې پر مهال په سپینټل سیمه په لیول کلی کې امریکایي بې پیلټه سرګرو الوتکو په یو کور دوه توغندې تاغلي. زیاته کړې د ډرون جازونو هدف د افغان طالبانو مهمه کمانډر عمر عرف ابو بکر وو چې دغه برید کې په ځای وژل شوی دی. ولې په دغه برید کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم مخې ته راغلي چې پکښې ویل کېږي د عمر عرف ابو بکر زوی هم په ټپي شوي کسانو کې شامل دی. د دوی په خبره په یاد علاقه کې برید ترسره کېدو وروسته د نوموړي مړی وسله والو طالبانو په خپله ولکه کې واخیستی او نامعلومه ځای ته یې انتقال کړی. په یاد علاقه کې په تیر شوي کال 2014 کې هم یو ډرون حمله ترسره شوې وه چې پکښې د افغان طالبانو حقانی شبکې د مالیه واکمن مفتي احمدزان په شمول شپږ کسان وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي وو. د دغې ډرون حملې ایف آی آر په ټل پولیسو تاڼه کې هم لیکل شوی دی. په یاد سیمه کې په زیات شمېر سره افغان مهاجرین او اسلامي مدرسې هم شتون لري او دغه علاقه غیر شمارل کېږي ځکه چې د انتظامیه واک هنګو او رغزه انتظامیه په خپل سر نه اخلي. دا هم ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیات وروسته په زیات شمېر سره په یاد علاقه کې نور هم افغان مهاجرین میشته سوي دي. د سیمې د جغرافیې په اړوند د سیمې آزاد خبریال محمد فخر کاکا خیل ډیو ته وایي
بالکل یو څوک شان حیثیت لري او شمالي وزیرستان تم لار تلی ده، کوم جنسی تم لار تلی ده، دین او رګبی جنسی تم لار تلی ده، مطلب دری جنسی یعنی او یو سپل ایریا هم دو تم لار تلی ده، سلام سر حضور تم یاگا پا دی علاقی دی لاؤس افتران جناب لگیا دی یو مالبا تم دی آگا پا یو ورڑی او بلی مالبا پا بر ورڑی صرف دی وجن چیاتنا مون سبا شد دا تکو سے دی جہا تانی ہے پر کلیا وہ کماندر والا دل تکی کون لیتا لاؤس پر اللہ شیخ لے ارن دے فرد ال تکی کم خلط کی آگا وی چیدہ علاقہ دا ورڑی علاقہ دا
پا پاکستان کے دغا امریکہ ڈرون حمله پس له هغه تر سره شوه چې په افغانستان پلازمینه کابل کې دوه اونۍ وړاندې تر سره شوه. دردونکې خنډې پیښو وروسته د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د افغان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی په استانا پلازمینه کازا غونډه کې لیدو کتو پر مهال د سیمې په امنیت خبرې کړې وي. افغان سرواکو د کابل په پیښو حقانی شبکې تورزنه کړې او ویلي پاکستان کې خوندي مرکز نه لري او د پاکستان استخباراتي اداره ISI په ایما په افغانستان کې د بریدونو تر سره کولو منسوبې سازافي. امریکا هم په پاکستان کې د حقانی شبکې پښتون سخت اندیش نه لري. د افغان طالبانو حقانی شبکې د کابل د پیښې څخه له ترکې اظهار کړی ولی اسلام آباد هم دغه د کابل تورن رد کړی دی. پاکستان په وروستیو کې دغه رقم ډرون حملې خندلې که څه هم دغه ډرون حملې خندنه تر دې مهاله نه ده کړې خو د پوځ یو پخوانی افسر او د عسکري څارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سار ډیو ته وایي دغه ډرون حمله د کازګ غونډې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تندروي پر ضد همکاري څرګندوي.
پاکستان باندې زګورم چې په تدریج دا فشار راځي او ما خدغه فشار دا نتیجه و چې کم اشرف غنی صاحب سره ملاقات په استانا کې وزیر اعظم کړو او هغه وروسته دا څه دا غشتا امید شته چې دا خبره تر یو نوې دا چې کوم دروازه کولوش نه بالکل دا د پاکستان د پاره د فشار یو اعلی خدا وګوره سم اسلامي کسان خو دل تزیر عزیز مختص تو چور دیش په افغانان چې کوم د پاکستان کې اوس موجود دي او وګي افغانستان کم زی واپس هم راځي دلته نو زدا پتن لګي چې دا د پاکستان د حکومت دغه کې معلوماتو کې واغی په اجازه سره او کدا اصل راغلو چې بل افغانان دلته خو بغیر د کاغذونو او بغیر د رسمي پاسپورت یا د ویزې نه دلته اوسي
په پاکستان کې پورسته کې نږدې 400 نه زیات ډرون حمله تر سره شوې دي پاکستان دغه ډرون حمله له سختي سره غندنه کړې او د خپلواکۍ په ضد ګرځه ولې دي ولې امریکا ډرون ټکنالوژي د وسلافالو په ضد یو موثره وسله بولي ولې پینټاګان وایي د وسلافالو په ضد د ډرون ټکنالوژي دغه لړۍ نور هم پراخه وي اتنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټي وی
ز چی وخ زیم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بیبی شیرین یم
دا وایس اف امریکا د ریډیو دا کتر منور دونکو زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې ورستله هغه چې د حقانی شبکې مشر د کابل او هرات په ورستې وبریدونکو کې د خپلې ډلې د لاس لرل رد کړی دي خو د افغانستان امنیتی ادارې وایي چې طالبانو له ټولو ډلو غشتنه کړی ده چې د ترګرو حملو مسؤلیت نه مني او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن ویلي دي چې د طالبانو د شورا یو غونډه په پاکستان کې سوي غالبته د ځای معلومات نه دی ورکړي او وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو څخه او د طالبانو پوری اړوند له نورو ډلو څخه ویل سوي دي چې په کومو ترګر بریدونو کې زیاته ولسی مرګ ژوبلې دغه مسؤلیت یې پر غاړه نه اخلي او د کورنۍ چارو وزارت د افغانستان دا هم وایي چې دوی دغه معلومات باقاعده په شواهدو سره ثابتولای شي تفصیل راکوي هم له کابل څخه د آشنا ټلویزیون خبريال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې
د مئی د میاشتې په یو دیرشمه د کابل ښار د زنبق په څلور لارې کې د ټانکر له خونړۍ چاودنې وروسته چې پکې یو نیم سل افغانان وژل شول د افغانستان ملي امنیت د قانی شبکې د دیبرید عامل وبلله خو د قانی شبکې مشر سراج الدین حقانی په تازه غږیز پیغام کې دغه او د زیدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې د بریدونو مسولیت په غاړه وانه خیست د کورنۍ چارو وزارت وایي د سراج الدین حقانی غږیز پیغام ارزوي چې سم دی او کجالي د وزارت وایي د طالبانو لوري د ورستیو تر غریزو بریدونو د مسولیت نه خیستلو نه دا ډله غواړي چې د بی وري فضا حاکم کړی او پاکستان سره نړیوالې انجواب او توکم راستو وکړي د دې وزارت سرپرست ویان نجیب دانش
معلومات استخباراتي نشان میده
استخباراتي معلومات شي چې د شپږنیویم کال د جوزا پښپاړه سم هغه شخص چې ځان د طالبانو ویان بولی د ابو تقیب استاذ توپ چې د طالبانو د فرهنګي برخه مسول دی ټول ترهګریز شبکو ته دند ور کړی چې لدې تاریخ څخه ورسته هر ترهګریز پیښه چې کیږي په خپل غاړه وانه خلی
د نظامی چارو کارپوهان په دې باور دي چې د حقانی شبکې نفوذ په کابل کې زیات دی او تر دې بریده په خوا قوي چاودنې کړې دي جنرال عطی خلا مرخیل وایي امکان دی لري چې د کابل د مېدی یو ډیر شمې چاودنه هم د حقانی شبکې کړې وي
زمونږ امنیت ملي په ډاګه ویلي چې دا طرح په پاکستان کې شوی دی او د حقانی شبکې په مرسته ته پولیس وي او حقانی سراج الدین حقانی د رهبر څخه مشر څه ده هغه د ویلي دي چې موږ دا کار نه کړی او موږ هرگز دا کار نه کوو ولې قرائن داسې ښیي چې ډېرې قوي قوي ضربی چې کابل کې وارد شوی دی هغه د افغاني شبکې کړی مخکې دی. البته
بلور ته په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر وایي چې د کابل په دغه برید کې د سفارت لاس کسه وژل شوی دی.
لا ترهګرو او یاغټلو بل هیڅ هوا د افغانستان په اندازه رنز نه دی وړی. د مې دیو دې شمې د ټانکر بم چاودنې چې 150 پکې وژل سول او 1500 پکې ټپیان سول د کابل په زړه کې د هغه کسانو شرارت شي چې درنا په ځای تیارو پسیږي.
خوس کابل او هرات خاورونه پورستیو چوونی کې د خنړی او بریدون شاهدانو خو د غټول بریدون مسولیت چا په غاړوان خيست او د کار غنی پختنې راولاړې کړې. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رنو عزت منو اوریدونکو اولیدونکو تاسو ته نور پرونه هم لرو په خبرونه کې به وړاندې کوو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به یو اړ بیا څو اړخیزه خبرې کیږي او دغه درې اړخیزه خبرو کې چین ویل کیږي چې دا درېمګړې تندې یا هیواد دی چې غواړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ختم کړي او د دوی ترمنځ د سولې لپاره گنجائش پیدا کړي تر څو دوی وتوانی کی شي د یو بل سره د سیمې په امنیت باندې خبرې اترې وکړي او همداراز خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي دي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ په سر بے باوري ختمولو لپاره چین د درېمګړي رول اخیستی دی. خو بلې خوا د امریکا دفاع وزارت د هغو دریو امریکایي پوځیانو عکسونه او هغوی په اړه معلومات خبره کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د یو تن افغان سرتیری لخوا په برید کې وژل شوی دی او بل لوري ته د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو د یو تن سرتیری لخوا ترسره شوی وو د غبرید. همداشان په ورته وخت کې ننګرهار سیمه کې چارواکو ویلي دي چې چپرهار ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې او د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته کې اته دیشتنه مخالفین وژل شوی دي. نور تفصیل تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت د هغو دریو تنو وژل شو امریکایي فوځیانو عکسونه او د هغوی په اړه معلومات خپره کړي چې دوه ورځې وړاندې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د یو تن افغان سرتیری لخوا په ډزو کې وژل شوی وو. د پینټاګون د معلوماتو په اساس وژل شوی سرتیری 22 کلن یالدریج، 15 کلن ایرګهوګ او 19 کلن ویلیام بیس نومیدل. دا برید د جون په 10 د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان کمانډوز وکونو د یو تن سرتیری لخوا تر سره شوی وو چې د دریو امریکایي فوځیانو دی وژل کې دوه تر څنګ دوه نور ټپیان شوی هم وو. په ورته وخت کې افغان چرواکي وایي وړمش په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د امریکا متحده ایالاتونو په عسکرو د سړک غاړې د ماین چاودنه شوې. د ننګرهار پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال وایي له چاودنې وروسته امریکایي فوځیانو ډزې کړې چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه غړي وژل شوي دي. خو په هیواد کې میشتو بهرنۍ ځواکونو ویلي دي سړک غاړې د ماین له چاودنې وروسته پر هغوی وسلوال برید شوی او امریکایي ځواکونو مجبور شول چې دفاعي ډزې وکړي. تر دې دمه په امریکایي ځواکونو د ماین په دې چاودنه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي په ډاګه شوي. همدارز د ننګرهار د پولیسو ویان زیاته کړه په 13 ساعتونو کې په چپرهار ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او همدارز په دې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمن نښتو کې 8 تنه مخالفین وژل شوي دي.
مخالفین د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو په وینا په 13 وسلوالو مخالفینو کې 8 تنه وسلوال طالبان د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو او د ایش ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې هغه سرحدي نارامه ولایت دی چې د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله د ایش ډله پکې پراخ حضور لري او ځینې وخت پکې د طالب او د ایش ډلو د وسلوالو ترمن د جګړو رپوټونه هم ترلاسه کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د ډیوه رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږ رونه اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دوی قدر من اوریدونکو په فیسبوک او ټویټر باندې موږ سره لسی facebook.com/voadiw او هم دا ډول twitter.com/voadiw. او سم یو بل راپور لور د ساسو پام راګرځو چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د درېمګړیتوب ته چمتووالی څرګند کړی دی. او افغان مطبوعات د صدر اشرف غنی له خولې وایي چې دا لومړی ځل دی چې چین د منځګړیتوب خبره کړې ده. په دې باب زموږ خبریالې رابعه پیر په اسلام آباد کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او څېړونکو وایي چې دا خبرې شاید تر هغه وخته پورې نتیجه ورنه کړي تر څو چې په افغانستان کې دننه ترګر بردونه نه وي درول شوي. تفصیل هم د رابعه پیر په دې رپورت کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمول لپاره د منځګړیتوب کردار لوبولو هیله څرګنده کړې ده او په دې لړ کې به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ډیر سر د افغانستان سفر کوي. په دې اړه د پاکستان لاړخه خو تر اوسه څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی او د ډیوه ریډیو د پښتنو باوجود نفی سکریه په دې اړه څه نه وایي. خو څېړونکي وایي چې په اوسني حالاتو کې چې دواړو اړخونو ته بې اعتمادي ده د یو هیواد منځګړیتوب ډیر ضروري دی. څېړنکار بریګیډیر محمد سات د ډیوه ریډیو سره خبرو کې کابل کې کېدونکې بم چاودنې کې یو نیم سلطنه وژل سوي او په سلګونو خلک ټپیان سوي وو. د افغان حکومت د غبرت پر حقانی نتورک او د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI چولې وو، خو پاکستان تر ټولو تورونه رد کړي وو او د حقانی شبکې مشر هم په دغه غبرت کې د ککړ کېدو سیمواري رد کړي وو. افغان ولس مشر په تیرو ورځو کې شنګای کانفرنس په محل ته پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف سره په لیدنې کې د روغې جوړې عمل لپاره څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ګروپ QCG یو ځل بیا په بحالي هم اتفاق سوی وو. او د دې پخلی په تیرو ورځو کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم کړی وو او ویلی وو د دغه QCG د بحالی مقصد د روغې جوړې عمل او بل د تراګرو ډلو په ځای ته یو بل سره د رابطو په نتیجه کې د عملیاتو لپاره ګډ میکانیزم جوړول دي. خو د څېړنکار بریګیډیر محمد سعد وینا ده چې تر ټولو مهمه په افغانستان کې د بریدونو مخه نیول دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیو رادیو ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د بخښنې نړیوالې ادارې ایمنستي انټرنیشنل ویلي دي چې د انټرنیټ د مذهب په انټرنیټ باندې د مذهب د سپکاوي او موادو خورولو په سر چاته د مرګ سزا ورکول د نړیوال قانون پر ضد دي او دا به د راتلونکي لپاره ډېر یو خطرناک مثال کېږدي. نور تفصیل یې تاسو ته اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان یو عدالت لخوا په سوشل میډیا د مذهب سپکاوی په تور یو شیعه مسلمان ته اورول شوې د مرګ سزا بخښنې نړیوال ادارې یا ایمنستي انټرنیشنل رد کړې ده. او ادارې ویلي دي دا د بشري حقونو لپاره عالمی قوانین پر ضد ده. سره وړاندې جنوبي پنجاب بهاولپور سره تعلق لرونکي تیمور نومیتن ته ځایي عدالت په دې د مرګ سزا اورولې وه چې ورباندې تور و په سوشل میډیا یعنی فیسبوک او واتس اپ یې د مذهب سپکاوی مواد شریک کړي وو. د بخښنې نړیوال ادارې یا ایمنستي انټرنیشنل لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی پاکستان حکومت او قانون هغه خلک نه نیسي چې د مذهب سپکاوی په تور خلک وژني. څنګه چې پاکستان کې نږدې میاشتو کې د خلکو لخوا دغه شان تورونو له وجې درې تنن وژل شوی دي. بیان وایي انتظامیه او چارواکي د مسلې ختمون پر ځای د مسلې برخه جوړ شوی دي او یو مبهم یا غیر واضح قانون د خلکو د رای ازادۍ پر ضد استعمالیږي. بیان وی آنلاین په چا د توهین مذهب تور باندې د مرګ سزا یو خطرناک مثال دی او عالمی بشری حقوقو خلاف ورزی هم ده. پاکستان کې پړوم بزل په سوشل میډیا د مذهب سپکاوی په تور چا ته د مرګ سزا اورول شوې ده. وړاندې هم یو شمیر خلکو ته د مذهب سپکاوی په تور د مرګ سزا اورول شوې ده خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. د انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره کارکونکي فرحان حسین د سزا په حق لوي چې په سوشل میډیا مذهب سپکاوی تور کې ډېر امکان دا هم دی چې د چا اکاونټ غلط استعمال شوی وي یا د چا اکاونټ هیک شوی وي یا پټ شوی وي ځکه چې د چا په نوم جعلی اکاونټ جوړول ډېر آسان دي او بیا دا اکاونټ د مقصد لپاره استعمالیږي. فرحان حسین وایي داسې قضیو کې عدالتونو ته هم پکار دي فیصلې اورولو په وخت د ډېر احتیاط نه کار واخلي. فرحان حسین وائی
بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک پرائیورٹی اپنی نہیں سیٹ کر پا رہی ہے کہ کیا حکومت کو جو ہے وہ یہ توہین آمیز چیزیں جو ہیں وہ اس کو مانیٹر کرنا پرائیورٹی ہے یا ٹیررزم کو جو ہے وہ مانیٹر کرنا پرائیورٹی ہے.
دوی وی عدالتونو ته پکار دی فیصلے اورولو په وخت احتیاط نه کار واخلی. دا واضح نه ده د حکومت ترجیح آیا آنلاین د مذهب سپکاوی سارنه ده او یا بیا د ترخګری مخنیوی ده. تیر کال هم د بخښنې نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی وو چې څنګه پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون د کم شمیره یا اقلیتونو پر ضد استعمالیږي او د دې اکثر له غلط استعمال ذاتی ګټو لپاره کیږي. دغه شان چاته سزا وشي که چېرې دی آزاد هم شي نو آزادۍ نه پس هم د خلکو لخوا ورته د ژوند خطر وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د قدرمن اوریدونکو له دې خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. ډیوه ډاکټر نن به کوربه وي زموږ همکار ارباب محمود علي. تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-004-03. بل شمیره ده 0800-999-90. او کولی سئ چې هم له موضوع سره سم د میلمنو څخه پښتني وکي او د نن ورځې موضوع هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د روغتیايي مامورینو کاربندیز دی. او اوس هم راځو یو بل راپور ولرو ته چې د پاکستان د اقتصادي څنګه شمیرې وای چې د هغه هیواد اقتصادي نه بلکې تجارتي خساره ډیرس عرب ډالر تر رسیدلې ده. تفصیل راکوي ریاض حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان تجارتی خسارات 20% زیاته شوې ده او په 13 میاشتو کې په تجارتی خساره کې د زیاتوالي 1.5 بلیون ډالر تر رسیدلې ده او ماهرین وایي دا به د پاکستان د بهرنی پیسو په واپسې باندې منفي اثرات ورزوي. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په کال 2014 کې د عامو ټاکنو نه ورستو کله چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ کړی شو په هغه وخت کې د پاکستان تجارتی خساره 6.3 بلیون ډالر وه، خو په 13 کالو کې د پاکستان برآمدات ریکارډ ساته باندې راکم شوی دي او د درآمداتو په بل کې هم زیاتوالی راغلی دي. د خیبر پښتونخوا پیښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر زلاکت خان وایي چې پاکستان د جی پلس موقعینه هم پایده اوچته نکړه او برآمداتو د کمیدو او درآمداتو د زیاتوالي په وجه باندې تجارتي خساره زیاته شوې ده. سرنی وای په کال 2001 کې د پاکستان تجارتی خساره 1.52 بلیون ډالر وه، خو په مالی کال 2014-15 کې دا خساره 2.5 بلیون ډالر ته ورسېده. ماهرین دا ګڼي چې که تجارتي خساره نوره هم مخ په وړاندې ځي نو دا به د پاکستاني د بهرني قرضو د واپسې په برابر ساتلو باندې منفي اغیز پرې باسي. د سرکاري شمیرې مطابق په مجموعي توګه د پاکستان د درآمداتو بل 8.54 بلیون ډالر ته رسېدلی دی چې پکې 13 میاشت 15 بلیون ډالر اضافه شوې ده. دا یاره څرګندېږي چې روان کال دغه بل 53 ارب ډالر ته زیات شي. پروفیسر زلاکت خان وایي په ملکی سطح باندې د امن ومان خراب صورتحال، د توانایي د کمی او نیغ په نیغه سرمایه‌کاري د نشوالي په وجه باندې هم د ملک اقتصاد ته نقصان رسی او د سی پی ایک د منسوبې باوجود په ملک نیغ په نیغه سرمایه‌کاري نه کیږي. مرکزی حکومت داول لري چې د کال 2014 راهسې د پیداواری صلاحیت د زیاتوالي لپاره کارخانو ته مسلسل بجلی ورکوي او د ګیس په سپلای کې هم اضافه شوې ده، خو بیا هم د پاکستان برآمدات 1.5% راکم شوې دي چې پکې 1.2 ارب ډالر کمی راغلی دی او په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د پاکستان برآمدات 13.5 ارب ډالر راکم شوې دي. تیر کال د مرکزي حکومت لخوا د کال 2018 پورې برآمدات 15.5 بلیون ډالر ته د رسولو لپاره 1.8 ارب ډالر د کارخانو لپاره د پیکج اعلان هم کړی دی، خو د هغې څخه خاطر خواه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناس دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه، او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې وګورو پر مطبوعاتو باندې کومه موضوع برسېره راغلې او هغوی ستاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده.
په تیره چهارشنبه د ایران په صدر مقام تهران کې د ایران په پارلیمان او د ایران د اسلامي انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی په مزار ترهګر حملو کې 19 کسان وجلې شوي دي چې شپږ پکې ترهګر وو. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د تهران په ترهګر بریدونو یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته ایران کې آیا د اړی ګړی راپورته کېدو سه امکان شته. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ایران نه په غیر چاپیره ملکونو کې چې د سمر زیاتی مدینه الغو تلغو شر فساد او جنگونه توده دي هغه عمر په ایران کې امن او قلاره دی. د ایران په مرختیز گاونډي ملک افغانستان کې د کال 2001 د امریکې د حملې ورستو جنگ روان دی. په غربي پوله پروت گاونډي ملک عراق د کال 2003 نه د جنگ په لمبو کې سودی. دغه شان د ایران په یو بل گاونډي ملک شام کې د کال 2011 نه خانه جنگي انختی ده. اگر که د شیا مسلک ایران د خپل درې واړو گاونډي ملکونو په جنگونو کې د پیسو ټکوله ګولو د وسلبند جنگیالو او د وسلو لیګلو تر مخه ککړ دی خو په خپل خوره امن او قلاره دی. مضمون زیاتی چې ایران یو فعال او متحرک ملک دی. اختیارات ټول مرکزی حکومت سره دي او عامو خلکو سره هیڅ قسمه وسله نشته. د ایران اصلاح پسند صدر حسن روحانی د یورپ په خپل یو دوره کې ډیر په فخر سره دا خبره کړې وه چې ایران مشرق وسطا کې د ټولو نه زیات محکم او محفوظه ملک دی. خو د رواني میاشتې په 8 تاریخ سهار مال تهران کې خودکش حملو د اسلامي جمهوریت ایران په حق لدا سوچ غلط ثابت کو چې ایران ګینی فرقیز فساد نه یو پاک ملک دی. د تهران د حملو زمواري دولت اسلامیه یا داعش قبول کړی دا خو په ایران کې عام طور سره دا خیال کیږي چې دولت اسلامیه یا داعش د سعودي عرب او امریکې پیداوار دی. مضمون لیکي چې کله د حملو توتیب سوړ شي او خلق او حاکمان د قلار سا واخلي نو بیا به یقینا چې د دوی پام د حفاظتي بندوبسونو نقصونو ته ګرځي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې د دولت اسلامیه لخوا د جاری کړی شوی یو ویډیو ذکر هم کړی دی او لیکي چې په ویډیو کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په ګوته کړی شوی دی چا چې خپل حکومت ایران کې پرتو اتو زرو یهودیانو سره د بې موجبه نرم سلوک په ساتلو بد بدغندلی دی. په ایران کې د اسرائیل او د امریکې خلاف چغې سروي والی کیږي خو دا هر څه سنی مسلمانانو له دوکه ورکول دي ځکه چې یهودیان په ایران کې د حکومت د حفاظت لاندې ښه د آرام جون تیری. په نیویارک ټایمز کې د تهران د ترهګر حملو په حق له د چاپ شوي مضمون په اخر کې لیکلی شوی دی چې دا ویره اوس را پیدا شوې ده چې که ایران باندې د جهادیانو حملې زیاتیږي نو د ایران رویه به د سنیانو په لوري نوره زیاته سختیږي. د ایران سرکاري وکیل په مارچ کې خپل یو عوامي بیان کې ویلي دي که موږ د خپلو سرحدونو نه بهر پروت خپل دشمن تباه نه کړو نو دی به زموږ درشل ته ځان را رسوي. په تهران شوي ترهګر حملې و ایران باندې داخلي او خارجي اثرات پرې باسي. د ایران اصلاح پسند طبقې د وړاندې نه د شام د سیکولر عامر حکمران په مرسته کولو د ایران په واکدارانو اعتراضونه شروع کړي دي. د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو سمزو د عراق ولورې ته چیرې چې روغتیایي مامورین وایي تر 250 زیات عراقیان د زهرجن خوراکو د خوړلو له امله ناروغ شوي دي او له هغو څخه تر 300 زیات چې دي هغه په شفاخانه کې بستر دي او چې پکې دوه یو ماشوم او یوې زنانې ساور کړې ده. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکوي.
د مهاجرینو لپاره نړیوالی ادارې آی او ایم خپل یو رپورت کې وای په موصل خار کې د بیکوره شوی کډوالو په کیمپ کې د زهرجن خوراک لکبله یو زنانه او ماشوم مړ دي. د سره سره 250 نه زیات کسان ناروغ شوي چې په کې 300 کسان په هسپتال کې داخل کړي شوي دي. د آی او ایم ویان جولی میلن وای د عراق پولیس په دې اړه پلټنې شروع کړې دي. مونته معلومه ده چې دغه خوراک یو ټیکدار د روجماتي لپاره د مازیګر په سلور بجې راوړیو کوم چې په ونیمې بجې خوړل شوی دی. چارواکي پلټنې کوي چې آیا دغه خوراک د خوړلو نه پس دغه اثرات شروع شوي دي چا په کې ساچولې دي او که نور څه وجوهات دي. میلن وای په خوراک کې وریجې، ماستا، چرګان او سوپ شامل وو. هغه زیاتوي چې د قطر یو خیراتي ادارې د یو ځایي رستورانت ته دغه ذمواري ورکړې وه چې خلکو لپاره روژه ماته تیار کړي. د ملګري ملتونو د مهاجرینو اداره یو این سی آر وای دغه پیښه په یو ټو کیمپ کې مخې ته راغلې ده چې پکې شپږ زره درې سوه کډوال ژوند کوي. د یو این ایچ سی آر ویان اندري میکک وای
staff have been working closely overnight to coordinate
the camp charwaki spawras karkavi aw da noro idaro sara parabita ki di ki da iraq pa kurdistan aw baghdad simo ki khalkuta da ilaj sahulatuna warkli aw naroga khalak nizdi hospitalun ta yusi di pekhi haga khalak agizman kri di kum chi da awalna da diro stunzo sara makh di میک کوای پر کیمپ کې د علاج اضافي انتظامات پر ذکر شوی دي او د انساني خدمت کوونکو نور ادارې هم چمتو دي. هغه زیاتوي چې موږ د پلټنو نتیجې په انتظار کې یو چې څنګه په راتلونکو وختونو کې د داسې قسم حادثو مخنیوي وکړو.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دی ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته سترګې وغوږی یاست. قدر من اوریدونکو د خبرونې تاسو له واشنگټن ډی سي څخه ګوري او اوري. او سم یو ویډیو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې د نازی رژیم په مهال یو 15 کلنی ماشومی د يهودانو د ټول وژنې په اړوند یو ډایری لیکلی و. دغه ډایری اوس په واشنگټن ډی سي کې د هولوکاست په میوزیم کې پرته ده چې د یهودیانو لپاره ډیره په زړه پورې ده او د ډیره زیاته پکې دلچسپي ښکاره کوي. تفصیل راکوي منزه شهید په دې رپورټ کې.
I hope I will be able to confide everything to you as I have never been able to confide in anyone and I hope you will be a great source of comfort and support.
دا کیسه د یوې 15 کلنې ماشومې اني فرانک ده. اینی فرانک پنځه اویا کاله وړاندې د نازی رژیم په دوران د خپل ډایری لیکل پیل کړل کله چې د یهودانو ټول وژنه شروع شول. اینی فرانک د نورو عامو نجونو په شان په آرام خپل ژوند په نیدرلند کې تیراوه. کله چې د هغې په 14 کلنۍ د زیږیدلو ورځ کې ورته مور او پلار یو ډایری ډالۍ کړل، هغوی د هیټلر حکومت او توان د رارسیدو سره د جرمني فرانکفورت ښار ته کډه شول. څو اونۍ وروسته د هغوی کورنۍ ته وویل شول چې د ویسټبروک ښار یو کنسنټریشن کیمپ ته به استول کیږي کوم چې د یهودیانو کړولو لپاره جوړ شوی وو. ایدنا فریدبرګ چې د ملي هولوکاست یا ټول وژنې میوزیم یو تاریخ پوه ده څه داسې وایي.
The first entries that she wrote in it
17 دغه لمړی لیکنه د یو نارمل جون څخه پیل کړی وی چې د ملګرو سره د وخت تیرولو، خوراک کول او د نورو لوب پلانونو جوړولو په تړاو وی. خو ډیر زر هغه لیکنه په دې پیل کړی چې هغه باید د نړۍ په ټشي او سو کې پیدا
نکړي.
په امستردام کې د اني کورنۍ او ځینې نورو يهودانو لپاره یو پناه ځای وو چې شپې پکې سبق کولې، چیرې چې اني په ساتونو ساتونو به خپل خیالي ملګرو ته لیکونه لیکله او د خپل ژوند په ستونزو، مینې، کورنۍ او د خوراک څخ نشټوالي په تړاو به ډیر څه خاطرې لیکلې. اني خپل په ډایری کې یو څو کرښې داسې لیکلې: هر ماښام کله چې تیار شي زه په سرکونو د بیګناه معصوم خلکو اوږده قطارونه وینم چې ماشومان او میرمنې هم ورسره وي او د هیټلر د خلکو په امر وهل کیږي تر دې چې ډیر واړه ماشومان او امیدواره ښځې ټول وژل کیږي. اینی خپل اخیرنی لیکنه د 1944 کال اگست میاشتې په لومړۍ نیټه لیکلی دی. کله چې د نازی کسانو د دوی پټنځای وموندلو او ټول یې د وژنې یو کیمپ ته واستول، چیرې چې هغه په کال 1945 مارچ میاشت کې، یعنی و میاشتې وروسته له هغې چې ولیږل شول، خپل ژوند له لاسه ورکړ.
In some ways, a least favorite quote, which is the...
ده غی ده لیکونو نا زما یو سوک کرخی دیری خوخی دی، او هغا دادی. ده هر سن برسی رزو اوسم باور لرم چه انسانان دیر خزرونه لری. هغا پوهیدل چه ده دوی سرناورا چلند کیگی، خو بیا هم به انسانیت یکی ده درلو دلا.
د اینی پلار اوتو فرانک د دوی د کورنۍ یوازینی غړی و چې ژوندی پاتې شو، او هغه خپل د لور دغه ډایری چاپ کړل، کوم چې د هغه شپږ میلیونو یهودیانو د ټول وژنې په یاد کې دي او د هغوی لپاره یو داسې غږ و چې نه هیریدونکی و.
دا ډیوا رادیو ده. که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده، ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: deewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ: voanews.com.
عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور هم تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو چې د پاکستان پارلماني غړو د وزارت مالی یا د منیسټري آف فایننس څخه د غوښتنه کړې ده چې په کوم کلنۍ بودیجه چې د هغې کې د ځینې بودیجه هغه لګکیو ته هم ور کیږدي کوم چې دا مهال په ټولنه کې د دوی سره ژوند کوي. نور تفصیل یې پیر ولایت شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وړی صوبی او حکومت مخالف ګوندونه د ډیر وخت راهسې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د وړو صوبو د حقونو شوکولو تورونه لګوي، خو اوس په حکمران جماعت کې هم په دې معامله اوازونه راپورته کېدل شروع شوي دي. او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي سینیټر نثار محمد خان وایي چې د دوی حکومت د وسایلو د برابرۍ په بنیاد تقسیم کې د انصاف نه کار نه اخلي. د تیر ګل پر روز د پاکستان د سینټ د نشمن د خلکو په اړه د قائمه کمیټې غونډه شوې ده چې پکې په هیواد کې د غربت د صورتحال او د رستوپات خلکو خیر خیګړې لپاره حکومتي هلو ځلو جاج اخیستلې شوې دي. د ترقی او منصوبه بندۍ وزارت چارواکو لخوا کمیټې ته ویل شوي چې ملک کې تر ټولو زیات غربت قبایلي علاقو کې دی، چرته چې د غربت شرح 83% ده. او دغه شان په دویم نمبر بلوچستان ایالت راځي، چرته چې دغه شرح 81% ده. او په دې اساس د بلوچستان هر څلورو کې درې تنان د غربت د کرښې نه ښکته، یعنی ډېر په محرومۍ ژوند تېروي. د سینټ لخوا جاري کړې شوې اعلامیې تر مخه غونډې ته ویلې شوي چې خیبر پښتونخوا کې د غربت شرح یو کم 50، سند کې 43، او پنجاب کې 38% ده. او د حکومتي چارواکو په وینا پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په غربت کې کمی په لیدو کې راځي. په دې موقعه د قائمه کمیټې غړو پارلمان ته وړاندې کړې شوې مالی کال 2018 بجټ کې قبایلي علاقې او د ملک وړي صوبې د پامه غورځولو په سر تشویش څرګند کړی دی. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې مشر سینیټر نثار محمد خان هم دا منی چې د دوی حکومت د وسایلو په تقسیم کې د انصاف نه کار نه اخلي، او دې زیاتوي چې حکومت د غربت د خاتمې په ځای سرکاري وسایل په سیاسي بنیادونو کاروي چې په نتیجه کې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي علاقې لا نور وس تر وزه د محرومۍ ښکار کیږي.
یو داسې زموږ خپل خیال دا دی چې راځمار چې د حکومت یو منسټری آف پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یو منسټری دا دی کې شک نشته دا غي پلاننګ چې کم دی نو هغه ما مخ کړو کوم چې کم فرست میټینګ ونه ما یې څنګه خلاص ته مو چې راځه 2025 چې کم ویژن دی هغه صرف زیات تر چې دی نو هغه په لغه باندې دی په پروجیکټ باندې دی خو کانسټیټیوشن چې دی هغه د فیصلو یا د قسمه خاتمه خبره کوي نو هغه د افراد خبره کوي هغه تاسو پروجیکټ ول زور ورکړې خو چې کم 36% زنګ پاپولیشن بیلو هغه پاورټی دی هغه د پر اساس انټی پاورټی منیسټری نشته انټی پاورټی پالیسی نشته نو آیا دا به څرنګه بالکل بیا د دې لپاره څه میکانیزم نشته چې کوم دغه خلک دي د محروم طبقات خلک چې دي هغه د پر اساس کیټیګریز وایز نشته چې او بالکل
سینیٹر
نثار ویل چې د وزیر اعظم د ترقیاتی پروګرام د لاندې یو سل اویا حلقو کې هر یوې حلقې ته 25 کروڑ روپے منظور کړی شوی دی. خو په ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ نه ځپلې شوي 1900 کورنۍ لا تر اوسه پورې د حکومتي امداد نه محروم دي. د سینټ غونډې ته د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د سینټ غړي ستاره ایاز ویلي چې بلوچستان تر ټولو زیاته د غربت نه ځپلې شوي صوبه ده. خو د دې باوجود مرکزي حکومت ترقیاتي بجټ کې صوبې ته هیڅ پاملرنه نه ده ورکړې او قبایلي علاقې نه د سینټ غړي سجاد توري هم دا الزام لګولی دی چې مرکزي حکومت بجټ کې د فاټا لپاره کم یو خاص ترقیاتي منصوبه نه ده اعلان کړې. د سینټ د نسمند طبقو قائمه کمیټې د غربت د خاتمې لپاره د منصفانه پالیسو د لاندې د وسایلو برابرۍ په بنیاد تقسیم یقیني جوړولو سپارښتنه کړې ده او ورسره کمیټې فاټا کې د ترهګرۍ نه ځپلې شوي خلکو مالی امداد زیاتولو غوښتنه هم د حکومت نه کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ټلویزیون د کترمن اوریدونکو، اوس هم ځو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ کوم چې ډیپلوماټیکي تاوتریخوالی دی دغه به په لنډه موده کې ختم کړل سي. نوموړي سعودي عربستان ته سره د خپل پوځي مشر جنرال باجوا تللی وو او هلته یې د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره هم په جده کې ملاقات کړی وو. تفصیل راکوي زموږ خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د یو ورځنی سفر وروسته هیواد ته راستون شوی او هیله څرګنده کړې چې د سعودي عرب او قطر ترمنځ لانجه به ډېر زر هوار شي. د نهه پروز اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم او د هغه سره تللی پلاوی د ګل پروز جده کې د سعودي عرب د باچا شاه سلمان سره لید کاته کړي. جاری شوی بیان کې وزیر اعظم د سعودي عرب او قطر ترمنځ د لانجه د زر هواري هیله څرګنده کړې او ویلی چې د سعودي عرب د مشرانو سره لیدنه کتنه کې پاکستان د سعودي عرب د جغرافیایي سلامتیا او د تحفظ خپل هوډ تکرار کړي او په دغه بیان کې د شاه سلمان په حواله ویلي شوی چې د ترهګرۍ پر ضد شریک جنگ د مسلمان هیوادونو په ګټه کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د یو درون پلاوی سره چې پکې د هیواد د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم شریک وو د سعودي عرب په بیړني سفر تللی وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې دا نه دی ویلي شوی چې د سعودي عرب او قطر ترمنځ د راغلي توتريخوالي د کمولو په حق له د وزیر اعظم نواز شریف او د باچا شاه سلمان ترمنځ څه خبرې اترې شوي. پاکستان د قطر او سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري. ښکار دی چې سعودي عرب او د هغه اتحادي عرب هیوادونو د قطر سره سموده مخکې د سفارتي اړیکو د ختمولو اعلان کړی وو او په دوحه کې د ترهګر ډلو د ملاتړ تورونه پورې کړی وو. ولې قطر دغه تورونه رد کړي؟ پخوانی سفارتکار او د نړیوال چارو سیړنکار جاوید حفیظ وای چې په منځني ختیځ کې هر قسمه کشیدګي او تاوتریخوالی د پاکستان په ګټه کې نشي کېدی ځکه چې 2 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې کار روزګار کوي او دغه رنګ په قطر کې هم د پاکستانیانو یو لوی شمیره میشته.
ویسے تو سالسی اس صورت میں مؤثر ہوتی ہے جب دونوں ملک جو ہیں وہ آپ کو سالسی کی ریکویسٹ کریں. ایسی ریکویسٹ تو میرے خیال میں کوئی آئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو ہی اپنا مسلم دنیا میں کوئی اس قسم کی جو ٹینشن جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں عوام بھی بے قرار ہوتے ہیں اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس کو اس کا جو ہے کچھ علاج کیا جائے، کوئی مداوا کیا جائے.
ہغوائی دا پاکستان لخوا دا دریم گلتوب یا سالسی ہسے ہغ وقت مؤثر ثابت دی چې په لانجه کې بوخت دواړه هیوادونه د داسې کولو خواست وکړي. خو دا قسمه خواست د سعودي عرب او قطر لخوا نه دی راغلی، خو بیا هم دا د پاکستان یو تاریخي کردار پاتې شوی چې کله هم د دغه شان صورتحال سره اسلامي هیوادونه مخ شوي نو حکومت او ولس دواړو غوښتلي چې د روانې شخړې د هواري دپاره څه کردار ولوبوي.
رنو خدرمنو اوریدونکو په سوشيبو کې هم د خبرونه نور پای ته رسی، نور همکاران به مرزي ساسره به خبرونه مخ په وړاندې بوزي. زستا سو قربانه او منزه شهید او سماسر از ما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر بختور شاه تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.